امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
په کابل کې د ولایتي شوراګانو نه د سارنې د صلاحیت د اخیستلو په خلاف مظاهره شوې ده. د اوکراین او بلتون غوښتونکو ترمنځ د اوربند موافقه شوې ده، او د مصر یوې محکمې د الجزیرې دوه ژورنالیستان په ضمانت خوشي کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. د راپورټونو نمخ کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو چې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا یې وړاندې کوم.
د افغانستان د پوخانی جمهور رئیس حامد کرزی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې چې نن خبره کړې ده، ویلي دي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني پوځ عملیات د منلو او زغم وړ نه دي، او دغه عملی د افغانانو د ملي حاکمیت او د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ نه ښکاره سرغړونه ګڼل ده. پخوانی جمهور رئیس ویلی چې د افغانستان په چارو کې د نور هیوادونو لاسوهنې د تحمل وړ نه دي، او د افغانستان خلکو تل هغه بهرنیانو ته چې د افغانستان حریم ته د نوټو کوخه کړو مناسب جواب ورکړي. د ښاغلي کرزی د دفتر په خبر پاڼه کې د پاکستان د نظامی عملیاتو د وخت او ځای په اړه څه معلومات نه دي ورکړ شوي. د خبر مخکې د ایران فارس خبری اژانس خبر کړی وو، او د افغانستان د دفاع وزارت هم د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستاني عسکرو هر ډول عملیات رد کړي دي. وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیورند کرښې په ګوتو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ په اړه یو موافقه شوې ده.
نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په سلګونو کسانو د ولسی جرګې لخوا د ولایتي شوراګانو نه د قانون د سارنې د واک د اخیستلو سره د خپل مخالفت د څرګندولو په خاطر مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو د کابل د ښار په ممتاز محل هوټل کې لغونډې وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر په لوري مارش وکړ، او د ولسی جرګې د دې پریکړې په ضد شعارونه ورکول. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي هغه کسان چې په فساد کې ککړ دي له وظیفو به لرې شي او محاکمو ته به معرفي شي. د مالی وزیر نن قندهار ته د خپل سفر په دوران کې د دې ولایت د ګمرکاتو او مستوفیت د مامورینو سره خبرې وکړې، او وی ویل چې د افغانستان د کورنیو عوایدو یو لوی منبع ګمرکات دي، او دغه په وینا د ملت په دې ستر امانت کې خیانت کیږي چې د مخنیوي لپاره باید ډیر زر اقدامات وکړي.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د لوګر د ولایت د مس عینک لکان لیدنه وکړه. د اګنا په خبره شوی او مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دي چې ښاغلی غنی د دغه کان د هیواد یو مهم اقتصادي سرچینه وبلله، خو ویل چین چې دغه کان د استخراج قرارداد سره لاسلیک شوی دی د امنیت ساتلو په اړه ولړ اندېښنې لري.
د بارنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بارنیو پانګه چونو د جذبولو لپاره د کابل په نړیوال هوایی میدان کې یو قنصلي دفتر جوړ کړی دی. د دې وزارت د ادارې مرسیال عتیق الله عاطف مل د چهارشنبې په ورځ دغه دفتر د پرانستل کېدو په وحال هیله څرګنده کړه چې دا اقدام به د هیواد د اقتصادي پرمختیا سبب وګرځي.
دا واشنگتن دی او تاسو ته نړۍ خبرونه اوري. د روسیې، یوکرین، جرمني او فرانسې مشرانو د پنځشنبې په ورځ د بلاروس په پایتخت مینسک کې د یوکرین په ختیځ کې د روسي پلوه یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره خپلې خبرې پایته رسولې دي. د اوږدو مذاکراتو وروسته د یوه اوربند په اړه موافقه حاصله شوه. ټاکل شوی ده چې دغه اوربند به د فروری په 15مه نافذ شي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې موږ د جګړې د لومړۍ لیکې نه د درندو وسلو د لرې کولو په شمول د ټولو مهمو مسایلو په باب موافقه کړې ده. وروسته بیا د جلا مطبوعاتي کانفرانسونو په دوران کې د یوکرین، فرانسې او جرمني مشرانو په دې اړه تاکید وکړ چې اختلافات اوس هم موجود دي، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې څوک باید په دې غلط فهمۍ کې ونه لوي چې ټول مشکلات حل شوي دي، ځکه چې ډېر کار لا پاتې دی چې باید وشي. په عین وخت کې په کیف کې د یوکرین د پوځ یوان خبر اعلان ته ویل چې د روسیې له سرحد نه بېګا شپه د یوکرین خاورې ته 500 روسي ټانکونه، د راکټ لنچرونو 4 دستګاوي او یو شمېر زرې لرونکي نقلیه وسیلې راوختي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو هغه خبر رد کړی دی چې وایي د افغانستان د پوځ یو افسر اعدام کړی دی. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب خولي اردو نطاق نومان حاتفي وویل چې طالبانو پرون د شینوار په ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسكر چې په رخصتۍ کور ته تللی ونیول او په دار یې زړول دی. د طالبانو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی د پاوز حق افسر اعدام کړی دی چې څو کاله مخکې په پکتیا کې د یو وژل شوي طالب مړي د ټانک پسې تړلی وو او په ځمکه یې کشاوه. خو د افغانستان حکومت وایي چې دوی یو بېګناه سړی نیولی او په دار یې زړولی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه اوري. د شمالي کارولاینا ایالت د یو پونتون محصلینو د هغو دریو محصلینو په یاد تېره شپه بیداری وکړه چې د سه شنبه په ورځ یو سړی پرې د موټرو د درولو په ځای کې ډزې کړې او وژلی و. درې واړه وژل شوي کسان مسلمانانو. دوستانو او د کورنۍ غړو ویل چې دغه جرم د کرکې په بنیاد شوی دی. په زرګونو محصلین د شمالي کارولاینا د پوهنتون په انګړ کې تېره شپه راټول شوي وو او د دیا شادي برکات، د هغه د میرمن یوسور ابو سلحه او د هغه د میرمنې 19 کلنې خور رزان ابو سلحه ارواحو ته دعا وکړه. دغه درې واړه کسان یو 44 کلن سړی چې ګریګ سټیفن هیکس نومېده ویشتل او یې وژل. پولیسو نیولې ده او په دریو مواردو کې د قتل تورونه پرې لګولې دي. پولیس ویل ګمان کوي چې هغه د موټر د پارکول په سر چې دا هغه ترمنځ د موټر د پارکول په سر شخړه راپورته شوی و.
یو تازه راپور چې د بې سرحده خبریالانو مؤسسې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه نن د پنځشنبه په ورځ خپور کړی دی. په هغه راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د مطبوعاتو ازادي ځپل شوی و. دا کلنی راپور چې د ورلد پریس فریډم انډیکس تر عنوان لاندې خپور شوی په کې راغلی دی چې د نړۍ په 180 ملکونو کې په دریو کې دوه برخې ملکونه پروسه کال د مطبوعاتو د ازادۍ شرایط نو مساعد. راپورټ وایي چې د وسلوالو شخړو له امله او د اسلامي دولت په څیر د ځینو غیر دولتي ډلو لخوا په ځینو هیوادونو کې د مطبوعاتو په ازادۍ باندې حملې شوي وي. راپور زیاتوي چې د نړۍ په 180 هیوادونو کې د 2013 میلادي کال نه راهیسې د مطبوعاتو د ازادۍ په باب له سروې نه څرګندېږي چې په مطبوعاتو باندې 8% حملې زیاتې شوې دي. راپورټ وایي چې فنلند د 13 کلونو نه د نړۍ په ټولو ملکونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارتباط په لومړي مقام کې دی. افغانستان بیا د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په 122 نمبر کې دی. تیر کال افغانستان په 128 نمبر کې وو. د دغه راپورټ په اساس افغانستان تر خپلو ګاونډیو هیوادونو د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره په ښه موقف کې دی. د آزاد مطبوعاتو د سار د دفتر مسول صدیق الله توحیدی د دغه پرمختګ وجه داسې بیان کړی دی.
افغانستان د خبریالانو رسنۍ پرمختګ په تیر کال کې د هغوی ونډه او د هغوی رول ټول ټاکنې پاله وو. په دې خاطر چې ډېری رسنۍ هغه رپورټونه ګزارشونه چې د ټول ټاکنې او انتخابات په اړه جوړ کړي وو هغه په نشر رسید. ډېری هغه مسایل چې باید مطرح وو او د رسنۍ مهمه ارڅه ولوبول. په دې خاطر دا یو پرمختګ وو.
د خاغلی توحیدی بشپړ مرکه د خبرونو نه ورسره اوري.
خبرونه د واشنگتن نه اوري. د الجزیرې د تلویزیون دوه مصري ژورنالیستان چې په 2013 میلادي کال کې چارواکو د مصر د منشبي اخوان المسلمین ګوند د ملاتړ کولو په تور نیولیو او په زندان کې پراته و نن د پنځشنبه په ورځ په قاهره کې دوه مزلي محاکمه پیل شوه. محکمې دواړه ژورنالیستان د 3000 امریکایي ډالر په بدل کې په ضمانت آزاد کړل او د هغوی محاکمې د فروری د 3 پورې ځنډولې ده. د مصر د سینافي محکمې مخکې د کاناډایي او مصري تبا محمد فهمي او مصري ژورنالیست بهر محمد د بند هغه سزا فسخه کړې وه چې د قاهرې یوې ابتدایي محکمې ورته اورولې وه. دواړه ژورنالیستان چې په مصر کې کار کوو د خپل یو استرالیایي ملګري پیټر ګس سره یو ځای نیول شوي وو. پیټر ګس د فروری په لومړۍ نیټه خوشې شو او خپل هیواد ته ستون شوی دی.
نړیوال وجهي صندوق موافقه کړې ده چې اوکراین ته 1.5 میلیارد ډالر پور ورکړي چې خپل خراب اقتصاد ورباندې ښه کړي. نړیوال وجهي صندوق مشر میرمن مرستین لاګارد نن خبریالانو ته ویلي دي چې نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک به اوکراین ته د راتلونکو 4 کلونو په موده کې ټولټال 40 میلیارد ډالر پور ورکړي. اوکراین چې د هیواد په ختیځ کې د روسیې له سرحد سره سیرمل یاغیانو سره پکې جنگ روان دی له ډیرو سختو اقتصادي